السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په کابل کې 14 سوې ده. دغه راز د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې 14 نسوې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانی ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د ایوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار 14 سوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قومندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبره دوي چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولې وي. د یوې وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. شغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د ایوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1940 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. العربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یوه بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیې ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږته لږه 4 اویا تنه مړه سول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 130 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه مونږ مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10 زره پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2016 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3 اویا فیصده پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 15 دقیقې دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجل کېدو غم شریکي څرګند کړي او دغه برید یې جنگي جنایت بلل دی. تفصیل له اسمت ساروان نوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته لدی کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرې شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیشه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرې شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېده غم شریکي څرګند کړي او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سړي له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګند کړي او دغه برید یې جنگي جنایت بلل دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه شوې ده. د کابل امنیه قومنداني وایي چې دغه پیښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوی نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوه جانې، سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ درغندۍ سلولاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوې ده. د امنیه د کابل امنیه قومندانۍ د پیخه تایید کړي د خو د برید نویت پاړه لا هم سن دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کیږي چې موټر بمبرید دی. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې برید مسولیت تر دې دمه چا نه دی اخیستل دی دا په داسې حال کې دی چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی دی. همداشان په کابل کې هم تیره اونۍ په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د دغې نه وروسته څو نورې پیښې هم درلودې. په هغه کې د یو مشهور خبریال یماسیا وشه او د خپلو دوو همکارانو سره وژل شو او د مقناطیسي ماین چاودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګڼو نورو ولایتونو کې.
ډیره مننه له دیوی نادر څخه. مو وردل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار چاودنه سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نورو ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو ورځو کې د ناامنیو په دوام د ولسمشر اول مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 10 بجې او 11 دقیقې دي. پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لری ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي دي. خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي خو خوښ دي چې بهرنیو ځواکونو له دې ولایت وتلي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه و. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرنۍ ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې مشتې په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان را لکه. کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوه زه یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه روانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځایه شامۍ جوړې کړې. زه داسې حیران شوم در ترینکوټه پورې دا ساحې ګرد دوی ویشتلې وې، یعنی دومره یې ویرولې وسلوال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نسو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شو، اقتصادي حالت یې هم ښه سوی و او دوی ته کار زمینه برابره وه. ډیر خوشحاله و چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله و چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس د کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې مانه اوس په نشي توکو اخته دي، یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اورزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د اورزګان یو اوسېدونکی رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم شدی چې بهرني ځواکونه ووتله، باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپل ساتنه وکړو. وطن به خپل جوړ نه کړو بهرنیان نه سره جوړولای، باید په خپل د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوها کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ مپ یا نقشې را جوړ کړې د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ مپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید لس زره ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته، او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لا زره مېرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار مېرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي، او اوس 4050 مېرمنې دي موږ سره 4050.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، پې بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړه ده، او دغه روډ مپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، ارچ بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپله شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د ژبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې مشره مروه امینی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړي.
اول په سړی کې چې یو شورا د دارېدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلی نو هغه به یا به یو دانه اګی او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده نو سندرغړې مې متوجې کیدل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو یې
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
د چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې ما هغه مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتي څلورويشت منېټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یشمیر په هانتونونه عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه غونډي او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوه او کچيري کتاب نو نو اوسنه محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړو. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغه ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي. خای بیلابیل لاملونه ولري خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یی راتلونکي لستونزو ډک دي. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوی چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک د اندر رب النوا باغ بولي. کچېرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولې. اندر د دغې سیمې رب النوا او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما پولیسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی لتیګي جوړ شوی لوخي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړی روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان دلک شان د املوکان دي. څه کال د انار خراب شو، مرض ولګید او د اورج دی ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خ پر ایمان لرو. خو د پونځ دوه ستر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره د 1344 مونږ ناغل لرو. دا مونږ بر ډیر ګټور دی.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم لیو هسک کمر څخه لاندې غورځول کیده چې عمری
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښه ځواب که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغې خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکې په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا وه چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې وه، ماشومانو کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یوه انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته وي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه مو راټول کړي، تقریبا 8000 جلده کتابونه مو راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مشت
او لګتا چې ویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وته وانی دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي، چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او د الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دي او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجانو راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلفو ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجسټریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اوس په ماجد کې پټاو کیږي. په مدرسه کې پټاو کیږي په فاتیا دیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای سو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسې کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړئ.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابی او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی وي، ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسالې دوی دي. یو ګناه د ولس ته او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ته. ځکه که ولس هوښیار وي، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي، دا علمي زده کړي موسیقي. ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لسو دولسو خوشاو کې په د خپلو سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي هم برخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغې له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بیلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولی شو چې خو هنرمندان هغه چی پر کیفیت وی او د لوړی ساتي خلق وی او هغه چی هغه د ټیټی ساتي وی دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چیرې دغه دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږه د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبړی په مختلف سوشل میډیا او دا کوم چې د موږ رسانه دی دا کار کول شي دوی سره لکه خو چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړی به جواز به سره وته بشته سندرمه شیر به چخنه ورته وی دا شیر موه موسیقي به چروغه نه ورته بش ته بخي هتا بخي به پری خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړی او څو نفر او څو سړی او چا به سندرې ویلې هغه به خند الله وسم پرندې پاتې اما زه هر خدای بخي ساده ول میر او سب سات سرانګو دا لوی لوی سندرغړی جو سم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه یا فلک مثال که زه نه پوهیږم مان یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلومیږي خراب مو کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شر دا لار دي درست نه ده دا سمه کړه دا سیل شي دا څوک
ولنيسته موږ په یاري په پرپا مانه خلک لرو دا سی یو دوه درې نه چې خړی خلک لرو خو دا ست دان دکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي خو ریاضت غوړي منگخ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کول شي منگ ته منگ ته لار خود لشي په موسیقي کې نه نیغه او سما او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پختنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډي نیسي کرکتنی کی کتاب چاپ شي به په کتاب کرکتنی کی یو راپور ته شوې چې دغه ځکی غلطي و دغه ځکی مشکل مقالې پیلې کی دا شان کی زموږ هنرمندان هم داسې کی کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډي جوړوي چې مثلا وای چې جاوید امیرخیل او سندره ویلی راضي په دې کرکتنی کو چې خېویل کی خراب ویلی داسې کله کوم دا کار شو
داسې کله نه دی شوې ځکه دلته اوس پنګ یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو لرو نو زنه پیغام چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي دا څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا ډېر اصلاحات مې ستراول
بشک
او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خص وړاندې
سندرغړی په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړی شوې دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه شته
نه 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 ما تر اوسه نه دلتلی ځکه زه کوی خو زه به چا دعوت کړم زه به ورغوښتی وای چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شئ مال تر شو دا سیستم دل دل خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیزونه کدا فکری زبانو راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون براو
کابل کې دا سکم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندری ریکارډ کوي ته د رشتہ د تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافین د شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دغه د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
زمونږ هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو وګورئ لوی لوی سازان یو داسې نه ده چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه غږی، هغه رباب هم غږولی شي، هغه شپیلۍ هم غږولی شي، ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده، هغه ته هغه نوټس هم معلوم دی. دلته مهمه دا ده، موږ خو بدبختي په دې کې ده چې په کلي کې یو سندره زده کړو، بس لاړو پېښور کې ریکارډ کړو.
او بس هلته یو څور
مشکل لایف کې مخامخ شو، نو بیا
بیا بیا مشکل سره
کارنه و.
د باز ډیر خوږ دی، ماته هم ډیر خوندور دی، کېدای شي زموږ اورېدونکو ته هم ډیر خوندور وي. موسیقي خو یو داسې ژبه ده چې هر څوک پرې پوهېږي، یعنی هغه په تخنیکي خو نه، بلکې چې هر څوک واوري خوند ورکوي او رغبت ترې اخلي. موږ کله چې دا د ذوق مسله بحث کوو، یا د هغه چې په شاعرۍ سړی ډېر پوه شي، مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابوي، نو هغه به باید په دې شعر خو پوه شي، نو بیا به هغه شعر انتخابوي. آیا فکر نه کوئ چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټې سوي شعرونه انتخابوي، ځکه هغوی په خپله نه پوهېږي، اکثر یې بې سواد دي، یا اکثر چې که سواد لري هغه ذوق یې ډېر ټیټ دی؟ دا یو لامل نه شي کېدی؟
بېلشکه زه موږ ډېری موږ یو کمپاین رول کړی دی کتاب لوس په نوم، نو په دې کې یو غرض موږ دا هم و چې د سندرغاړی متوجه شي، ځکه سندرغاړی هم زه په دې برخه کې کار کړم. زه جناب استاد په شپه ورځو کې تقاضی اقل چې هیڅ نوي چا بیخي کمه مطالعه وکم، یو لس صفحې مطالعه زه کوم.
دا نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو، دا ټول برکت دې مطالعې دی. موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژنې، وبوئی چې نه پیژنم، ولې چې مطالعه نه کوي، کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی.
بالکل امیر خیل صاحب، زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري، ځینې به هنرمندان وي، ځینې به شاعران وي، ځینې به عام خلک وي. هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره اشنا دي، ځکه تا پیژني، ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی، خوښ کړی. هغوی چې هنرمندان دي او همدا اوس موږ غږ اوري، خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي. په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه؟ تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوې وي، او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده؟ نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي. دې کې څه راز و؟
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي. یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي، یو خلک دي چې متوسط منځ کې ژوند کوي، یو خلک دي چې هغه پریوتی دي، چې هغه بېلابېل مثال خپله انرژي، خپلې پیسې، خپل وخت په داسې ځای کوي چې هغه معنی نه لري. نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي، ما پسې راپاڅېږي. که د پریوتو سه زه مور پریوتم، خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ. او بیا الحمدلله ما سره د ښو ملګرو غټ لطف و، چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پټان صاحب، د دې خلکو ماته یو فکر اگزی را کړ ته چې تک په دې لار کې زین، بیا په دې نه غزار پکې لاړ شو. نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چې موږ باید سبدل وسط سندره مشترک شه دي، سندره دا ټول انسان مشترک.
بالکل.
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي، کار شي.
د شاوخوا ملګرو یادونه دې وکړه چې شاوخوا ملګري ډېر زیات مهم تاثیر لري. هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته، هغوی دپاره ستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي؟
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل د قلم خلک دي، فرهنګي خلک دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېره مهمه ده. په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي، ځکه بې تغیر نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې وي، لویو شاعرانو سره دې کښېني. تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښيي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي. نو انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي، دوی به د کامیابۍ هغه پورته ختلي.
ډېره مننه. شکر.
شکر
استاد.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د تاسی به لچمبی یا دایره سره خامه خاشنایی د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځوابوي.
فنکار قدر من اردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه ولاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایره یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومنګو ګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولنۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آرامون کې یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکی قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري، په کډو کې له یو ځای څخه بل ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادېږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهره وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جګرخونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپک کېدی او چمبه به مې وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلې، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
په افغان
افغانستان کې څو ډوله چمبي خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نوم یې والی جان دې جاربات وسیدن کې په خوا چې کلی کورنه کې خلک چمبي جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې دې بل دغه نه اوس موږ په کور کې داشته پوستکی هم ساده پوستکی به بس اته غوندي و نور موږ څه شنه دي لیدلې.
احمد نن د لغمان د ولاتم دغه زنګولی مور په سیده غدې مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندې فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غون دغه ول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزنده ولایت کما زمخ خرغه ګردی ګردی وړې دایره نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی بندلو به کوي لدینه پورته به نور چې نه دی.
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ورېشمین خیال دیوال له بهر لکه د غومبسو ځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وتلی.
د کړکی په کونجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واله. کرنګ کرنګ سو. له بهرې د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ. مخې په سر واړاوه د چنار لمنځه ژغ راته. د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وي د پمرغي پسې کتل چې څو پاله پسې دزې سوي. مرغي غلې سو کوال وته د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه نه و تسمش کېدلې و څرخه و څرخه و د زنګنې ګراري ګرها رئیسو د څا تننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د گاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجی له ځان سره وبنېده
بیرته به څنګه کډه کوم.
امسای ولګوله سره ټیټ واچاوه ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوی وه خو حاجی تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کی بکریا نور څنګه ورکو. بخار کی بکریا څنګه ورکو.
د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو.
تاسو به د هارون بادشاہ لنوم سره مخ آشنایی. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
کر
آج ہماری عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی جھوم کے جب رندوں نے پینا جنگا بلاستر